هر څه دي په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی، او ښځې له دې خو سره ډېرې مخکې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې، هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري، او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بدخلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنې بېچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي، په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي، او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو، یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي، او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي، او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کمی بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچیرې د دې له خور لور سره د سي چلان وسی لکه د نې چې دای لخپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچره ولا سار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړه د افغاني ټولنو کې بس هغه د چلور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل خزه فکر کوي دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته تل د ژوند څنګه دی یا کسبا لړ چې مثلا د ژوند څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغاني ستا کې ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې دا خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دغه ستاسو خبره مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي دا یو چالو ده کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ورسره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی ير محمد پردیس وایي چې کله د ویني چې میرمن ستړې ده به خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته وسره کوي خغړی پردیس په یوې مرکه کې ده هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکېږي پردیس په پایل کې په کلیو او بوندو کې د زینو نارینه وو په نامناسب چلان چې خپل میرمن سره کوي غږیږي
د سرغولې د حال مدا وای چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې اغلته په دې اړه باندې یعنی ام په هاوې ام نشته د مثالیا د ملا امام په کچه باندې مثالیا د کلی د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د ام په هاوې ضرورتونه ډیر دي خو مګر لبه د بخت چې حالت نه دي شوی دا تاریخواله ما ډیر زیات لیدا ان زه چې وخت په کلی کې اوسیدم مازیګر ما خام د هر کور کیسام دغه سی وشي ان زین نارینه او دا ویار گاډه شي ولا مانن کور کې مېرمنه به دې شي باندې ولا چې هغه دا کته خراب کړي مانن په دې ولا چې لګنا وخت زما لپاره روزه ماته تیار کړي ان بل وایي چې ما په دې باندې ولا شي مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی نه تنها شي کومک به ورسره نه کو بلکې چې هغه څه باغ مېرمنو تیار کړي او پاغه باندې بم دوی جنجال نه کول تاسو روزه نیول دا غم روزه نیول دا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی مګر ستا دو چند د درې چند د بنځ چند د ډیر کارم دې مېرمنو کړي دي ولې ته څنګه په کوم موارد په کوم لحاظ
یو شمیر نارینه په بیلابیلو نشه یي توکو باندې روک دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ
تا ډیره خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګړم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشې توکي دي په نشې توکو روک دي کېدل دي چې کله مثال هغه روزه نیسي او بیا د روزي هغه مازیګر ماخام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي چون د سې روک دي هم نه چې ولا سړی د روختون ته د وډو وي خو ولی معتاد وي په سیګریټو په نسوارو په 400 په نورو شیانو باندې خو ځي ورځ ختمیږي نو دوی غوسه او قهر راپاریږي ځکه دوی د نشې توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بڑا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سرل دا خبر نه دوه عمل نه دی دوی مدا ته چې زیاتره به تعلیم وګړي چې ما څومره کتلی دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دینی او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپل خزینه باندې لاس اوچته یا وي وي ټکای دغه راست بل یو مهمه مسله زوړ ته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي سړی باید ور سره ډیر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د غو شوخي لوبي جنگ جړه خندا د پزینو نار نه ومني بدلږي غوی به چون نشې تو کې بم نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به دې کړی شي مېرمنو ته وښه ته د ماشوم نشي سمبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ نه ولې دادي دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوې دي
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره آر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای شي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته ووایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن میو کارو کی زمنډ کوم سے دوام کارو کما کاغذ درم کی زوان سلورم کار زو کم خو به روجی په مواردو کی ز ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منزلونه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کی د کور په پاکوالی کی د ماشومان وید کولو کی د ماشومان په سنبالولو کی یره به ټول مواردو کی زله میرمن سره مرسته کوم. ان کله کله سی وشه د پښمنی پر وخت کی زه هغه ته وګورم چې د شپې زمال وړ کی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان ز پښمنی ته تیار کم بیا وې تا کو کم تاسو فاتې گئی. نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ او هم زبنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل میرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کېږي د هغه په ځای کتخت وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمه تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمه تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوی دی کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلی، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نام خدای ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر د کستا لږ جوس وروسته شو، خیر د کستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی اسرائیل باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 تربیه پر زیک چی است الله ممال او ملګری.
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو، د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومېډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبروم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمیا جذب شده بودن. و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70-60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین، من خودم تا سن 8 مکتب خواندم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې. او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د خزو نړیواله ورځ او د افغانو میرمنو محرومیت. خزی وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د خزو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خزو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېګي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هم په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي، کار نشي کولای. او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. هم په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او موږک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفی نده. دا څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کېږي.
او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسېږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیري بندي نه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال له دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تروړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت وروستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوشی کړ او بریدونه تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ټرمپ د پاره او د د پروپاګاندا د پاره نوی مواد برابر کې، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو د وینا کتل. یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ټرمپ په شی سیدی او هم پاکستان خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلان وله او هم کریډیټ پر دی باندې اخستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولای دی کله چې یو عادي سړی وي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی. تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللې چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو میهمانخانو کې ساتل شوی.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دا هغه د پاکستان معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي، د بندیزونو نور مسایلو په اړه باندې، نو دغه سي د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټک خبرو اترو لپاره یو زمينه مساعده لپاره زمينه مساعده چې د یو څوک په لاس ورکی، او پراته له دینه چې سره دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا اواز راپورته کوي چې کېدلې شي دا شخص په دې حیثیت په دې بلاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایی ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نه ولې، د افغانستان کې نه دی ولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستانی ځواکونو نخت ګرمې وي، خو بلخوا دغه نخت پښتون راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځای کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسیدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دو سرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعاوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي، او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي، او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړې والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي، او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي، او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاسته او په دې او دا د سیاسته کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
د لوی خدای په نامه، او دا 15 ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی، او یا همیشه په کوټه په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي، او دلته پنجاب ته ډېر نقصان رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریب کارو خلکو ته ډیر نقص رسیږي، ځکه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه راوړي خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو او کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې خزی له نرسنګ او قابلګۍ هم منشوي تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړیږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان خوځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان خزی د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د خوځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د خوځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې خوځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، خوځو ته احترام کول کیږي، او خوځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د خوځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته خوځو ته نه احترام کیږي، او نه خوځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د خوځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خوځو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي، او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابرۍ او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د خوځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د خوځو سره ودرېږي، د افغانستان د خوځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مکتب وزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشوله، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنې نم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر تاکس څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ما په ان باندې اوسنی دوره د طالبانو د اولنی دوره سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنی دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واري راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده، او د ما په ان باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړي ده، او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي، او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري، دوتا باید ډیر زیاته توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي، او فعلا یوازې پاتې شوی دي، او ټول جهان افغان میرمنې هیرې کړي دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیاته متاثره یم، او ډیره زیاته د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چیرونه افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي، چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړې وه. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیرونه یې پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګانې خبرې کړې، چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نو موري د خپل ورکړل شوی ساتونکو لوسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیرونه یې د هرات ولایت د فیلډر د پیخې پاړه وضاحت کوي ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیخه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسبي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه جمال الدین د شندند ولی سیدین کې په کسب دکاندار، درې هفتې مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم، او محکمې زه محکمه شوم، او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تېروم، او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نظر، ما ته څوک پیژنم نه، ما ته چا شی ویلي نه، زه د چا سره اړیکې لرم.
بل اخوا د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه رپورټ کې چې همدا تیرونه خبر شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلی افغانستان کې له 2 میاشتو راهیسې 9 میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500 زرو ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کمواله ده. او سم ټولنیز شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانی مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دینی علما او سیاستوالو پر حقانی مدرسې برید او په کې د سیمه الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانش کېدی چې حقانی مدرسه په ځانمرګ بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یو سترګه او په خپل مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بل سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خودلی، خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوه شي چې کوم اورته ډیر پوکې ورکي هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترګري پر ضد یو خل شي.
د حقانيت دا اور څنګه راورسېدو، نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان تر ووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی به دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیرونی د جرمنی هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کلنۍ کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیلې پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبۍ او په نیمه لارۍ پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړي دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.15 ملي متره پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 222 ګرامه وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرامه دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویرې شته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تر حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کېږي خلک پکې خارونو ته لرنګا کالي او سر راوځي چې تر ډېره خلک وخندول شي او کومیډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کېږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمه د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې ننداري ته راوړاندې شوه. سکل که څام منهایم خار کې دیو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځون کو د موټر خجولو بده پیښ وشو. خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارد د دغو مراسمو امنیت نیو. دې سره د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مس